السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن چهارشنبه د زمری اسد اتمه او د جولای دیرشمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د تاجکستان چارواکي وایي د 2015 کال په شپږو میاشتو کې امنیتي ځواکونو له افغانستان سره پر پوله له وسلوالو قاچاق کوونکو سره لس ځله جګړه کړې ده. انټرفاکس د تاجکستان د نشه یي موادو د کنټرول ادارې د مشر ظفر سمت په حواله پرون سه شنبه دغه راپور ورکړی دی. خبر کې راغلی د دغو جګړو پر مهال څلور تنه افغان قاچاق کوونکي وژل شوي او دغه راز تاجکستاني سرتیرو 1492 کیلوګرام نشه یي مواد نیولې دي. د تاجکستان چارواکو ادعا کړې چې افغانستان کې د نشه یي موادو کرکیله زیاته شوې او د مصنوعي او نورو نشه یي موادو لابراتوارونو فعالیت پکې زیات دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې تر دې ویلي چې د نشه یي توکو او د غرض له نشه یي توکو قاچاقوړونکو سره مبارزه په لومړیتوبونه کې ده. پخوا تر دې د تحلیلګرانو شبکې ویلي وو چې د کوکنارو کرکیله له جنوبي ولایت هلمند نه بدخشان ولایت ته بدله شوې چې هلته له تاجکستان سره ګډ سرحد هم لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وایي د تهران او واشنگټن د اټومي خبرو د بیا پیل لپاره هیڅ کومه ځانګړې برنامه نه ده تنظیم شوې. عراقچی پرون سه شنبه د اسرائیل ایران د 12 ورځنۍ جګړې د قربانیانو د یادغونډې په څنډه کې دا خبره وکړه. د ایران او متحده ایالاتونو مرکچیانو سږ کال یو اټومي تړون ته د رسیدو په هدف 15 پړاو خبرې وکړې. خوش پیغام پړاو یې چې مسقط کې پلان شوی وو پر ایران د اسرائیل د بریدونو وروسته لغو شو. د ایران او اسرائیل د بریدونو پر دوام د متحده ایالاتونو ځانګړو جنگي الوتکو د ایران درې اټومي تاسیسات فوردو، نتانز او اصفهان په نخښه کړل چې د چارواکو په خبره په بشپړ ډول لمنځه ولاړل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی چې که مسکو په لاسو ورځو کې د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې پرمختګ ونه کړي، نو له ګمرکي تعرفو او د غراز نورو اقداماتو سره به مخامخ شي. ترامپ د سه‌شنبه په ورځ له بریتانیا څخه واشنگټن ته پلار په الوتکه کې خبریالانو ته وویل هغه د تیلو په بازار یا بیو باندې د روسیې د بندیزونو د احتمالي اغیزو په اړه اندېښنه نه لري. هغه وویل چې امریکا به د هر ډول اغیزو د جبران لپاره د کورنۍ تیلو تولیدات زیات کړي. د دریو کلونو څخه ډیر وخت کېږي چې روسیې په اوکراین برید کړی دی، خو تر اوسه دغه جګړه روانه ده. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. او د روسیې په ختیځ کې کامچاتکا ټاپو وزمنن چهارشنبه د ریختر په کچه 8.1 درجه زورورې زلزلې ولړزوله. د دغه زلزلې له کبله د روسیې په لری ختیځ کې سونامي یو خارګوټی زپلی او د جاپان او متحده ایالاتونو په ساحلي سیمو کې هم د سونامي خبرداري ورکړل شوې او له خلکو د تخلیه غوښتنه شوې. اسوسییټډ پریس خبري اجانس ویلي چې زلزله کې څو تنه ټپیان شوي او ګڼ شمېر خلک تخلیه شوي دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. ازادي رادیو ټکی کامې آدرس دی. امریکا د یمن لپاره د القاعده شبکې پر مشر لګول شوې جایزه 10 میلیونه ډالرو ته پورته کړه. افغانستان کې لږ تر لږه وو خبریالان نیول شوي، لامل یې څه دی؟
کول هدف دا دی چې د رسنیو له طریقې د خلکو غږ خاموش کړي او دا کوم ډیر کمزوري رسنۍ فعالیت اوس په افغانستان کې دی په تدریجي ډول له منځه یوسي.
د ځوانانو د بې احتیاطۍ له کبله ترافیکي پیښې وروستیو کې ډیرې راپور شوي.
یو موټر د بل موټر سره په رقابت کې و او د سړک خرابوالی له امله د هغه کنټرول وتلی و، د سړک څخه لاس متره لري.
او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ روسیې ته د تعرفو او نورو اقداماتو خبرداري ورکړه.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغ لې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. امریکا د یمن لپاره د القاعده شبکې د مشر په اړه د معلوماتو ورکولو لپاره ټاکل شوی انعام $10 میلیون ته لوړ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرونته یو اعلان کې ویلي چې دا انعام د هغو کرا اطلاعاتو لپاره دی چې پر بنسټ په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې د مشر سعد بن عاطف الوقی پیژندنه وشي یا یې ځایګای معلوم شي. دا چې د القاعده شبکې دا مشر څوک دی او بهرنیو چارو وزارت د القاعده شبکې پر نورو کوم مشرانو باندې جایزې اعلان کړي دي، تفصیل به له سنا کاکړه وو.
د امریکا متحده ایالاتو په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې د مشر سعد ابن العاطف الاولقي په اړه د اطلاعاتو ورکولو لپاره انعام له $10 میلیون ته لوړ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ د جولای په 9 اعلان وکړ چې دا زیاتوالی د عدالت لپاره انعامونه د پروګرام له لارې شوی او هدف یې د اولقي د کره پېژندنې او استوګنې د ځای معلومول دي. اعلامیه کې چې د دغه وزارت د ویان د دفتر لخوا خپره شوې راغلي، سعد ابن العاطف الاولقي په 2023 کال کې په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې مشر وټاکل شو. له هغه مهال راهیسې د متحده ایالاتو او متحدانو پر وړاندې بریدونه طرحه کوي او مشري کوي. نوموړی دغه شان په یمن کې د امریکایي وګړو د تښتونې په قضیو کې هم ښکیل دی. ایرامیه کې دا هم راغلی چې اولقي څو ځله په ښکاره ډول له دې بریدونو ملاتړ کړی او په عربي ټاپو وسمه کې د القاعده د مشر په توګه سیمه ییز او نړیوال امنیت او جدي ګواښ ګڼل کیږي. په دوام کې دا هم ویل شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره نامونو د پروګرام له لارې د ابراهیم البنا د پیژندنې او ځای د معلومولو لپاره تر $500 میلیون پورې انعام او دغه شان د ابراهیم احمد محمود القوسی په اړه د ورته معلوماتو ورکولو لپاره تر $4 میلیون پورې انعام ټاکلی دی چې دواړه د القاعده د مشرتابه غړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ټولو هغو کسانو چې په دې برخه کې معلومات لري غوښتي چې له دې بنسټ سره اړیکه ونیسي او ټینګار یې کړی چې د معلوماتو ورکوونکو هویت به پټ وساتل شي. د یادونې ده چې مخکې تر دې د القاعدې شبکې مشر ایمان الزواهری د 2022 کال د جولای په 10 د امریکا د بیبلوټه الوتکې په برید کې د کابل په شیرپور سیمه کې ووژل شو او تر هغه وړاندې بیا د دې ډلې بنسټګر او رهبر اسامه بن لادن د 2011 کال د مې په 2 د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د پاکستان په ایبت آباد کې ووژل شو. که څه هم د امریکا ملي استخباراتو ادارې په خپل کلني راپور کې چې د 1404 هجري لمریز کال په عمل کې خپور شو افغانستان د خپلو امنیتي ګواښونو له لسته ایستلی، خو له دې 2 مخکې بیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا راپور ورکړی و چې طالبانو القاعدې ته د پناه ځایونو، اډو او روزنیزو کمپونو اجازه ورکړې. په راپور کې راغلی و چې د القاعدې ټیټ پوړي غړي له خپلو کورنیو سره د کابل په قلعه فت الله، شهرنه او وزیر اکبر خان سیمو کې د طالبانو د استخباراتو تر څار لاندې ژوند کوي او مشران یې د سرپل، کنړ، غزنی، لوګر او میدان وردګو کلیوالي سیمو ته انتقال شوي دي. خو د طالبانو حکومت دا تورونه تل رد کړي او ویلي دي چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته د افغانستان په خاوره کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. اعلامیه کې دا هم ویل شوي د عدالت لپاره نمونه پروګرام چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماټیکو امنیتي خدمتونو لخوا اداره کیږي له 1944 راهیسې له 125 زیاتو کسانو ته چې د امریکا د ملي امنیت پر وړاندې د ګواښونو په کشف کې مرسته کړې له $250 میلیونو زیاتې پیسې ورکړې دي. د یادونه ده چې امریکا پخوا د تراج الدین حقانی د نیولو لپاره چې د امریکا لخوا حقانی شبکې سره اړوند ګڼل شوی و هم $10 میلیونه انعام ایښی و، خو دا انعام یې اوس لغوه کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړې په اړه ویلي و دا وزارت دا واک لري چې د عدالت د بنسټیز کولو لپاره په داشان لستونو بیا کتنه وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي طالبانو په وروستیو 3 کې په افغانستان کې لږ تر لږه و خبريالان او رسنیز فعالان نیولې دي. دغه مرکز له لوري په خبر پانه کې د خبريالانو د نیونې پر دې تازه لړۍ اندېښنه ښودل شوې او د طالبانو له حکومت غوښتل شوې چې د خبريالانو او رسنیز فعالانو اساسي حقوقو او ازادۍ ته درناوی وکړي. په همدې حال کې په تبیید کې د افغان خبريالانو فدراسیون د خبريالانو نیول غندلي او د دوی د سملاسي خوشکېدو غوښتنه کړې ده. یو شمیر افغان خبریالان وای پر افغانستان د طالبانو تربیه زلی و کروسته په دې هیواد کې د خبریالۍ کار له زندان او شکنجه سره لوبې کول او له ګواښونو سره مخ کېدل دي. تفصیل له اکرام الله اکرام اور.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو په دوام تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي په وروستۍ درې اونیو کې په کابل او یو بل ولایت کې د طالبانو استخباراتو او د دوی د امر بالمعروف او نهن المنکر محتسبینو لږ تر لږه وخت خبریالان او رسنیز فعالان نیولي. د دغه مرکز له لوري په یو خبر پاڼه کې د خبریالانو د نیونې پر دې تازه لړۍ اندېښنه ښودل شوې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې د خبریالانو او رسنیزو فعالانو اساسي حقونه او ازادیو ته درناوی وکړي او نیول شوي خبریالان له کوم قید او شرط پرته بیرته خوشي کړي. که څوم په خبر پاڼه کې د امنیتي اندېښنو له امله د نیول شویو خبریالانو په ډله کې د 15 کسانو هویت نه دی په ډاګه شوی، خو پکې راغلي چې د جولای په 22مه او 23مه یو خبریال او دوه رسنیز فعالان د جنو لپاره د روزنیزو ورکشاپونو جوړولو او یو بل خبریال د بهرنیو رسنیو سره د تخنیکی مرستې په تور نیول شوی او د طالبانو استخباراتو ریاست ته لیږدول شوی. د خبریالانو مرکز ویلي له دې وړاندې بیا د جولای په 14مه د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف کارکونکو په کابل کې د پیکسل په نوم په یو رسنیز مرکز حمله کړي، د دې شرکت مشر او مرستیالي نیولي او د دفتر وسایل ضبط کړي. که څوم د دریسی په نوم یو ټولنیز رسنۍ چې د طالبانو امر بالمعروف وزارت ته نږدې بلل کیږي په خپل اکسپانه د جولای په 26مه د پیکسل شرکت د مسؤلینو یو ویډیو اعتراف پور کړی چې پکې ویل شوی دغه دواړه کسان د سیریالونو د ژباړې او دوبلې لارې د لویدیز کلتور د ترویج او مغرضو بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ په تور نیول شوی دی، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز دغه اعترافونه جبري بللي او یادی نیونې د نړیوالو اصولو خلاف عمل بللی. د افغانستان د خبریالانو مرکز دا هم ویلي چې د جولای په 26مه د افغانستان په یو ولایت کې چې نومې نه دی ښودل شوی یو سیمه ییزه خبریاله د استخباراتو له لورې نیول شوې، خو له دوه ورځو تیرولو وروسته په ضمانت خوشي او ژمنه ترې اخیستل شوې چې د واکمنې ادارې سخت رسنیز شرایط باید مراعات کړي. یاد مرکز ویلي دغه نیونې د بیان ازادۍ او د خبریالانو مسؤلیت ته جدي ګواښ دی او اوس مهال لږ تر لږه 15 خبریالان او رسنیز کارکوونکي د طالبانو په بندخونو کې دي. یو شمیر افغان خبریالان وایي پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د خبریالۍ کار له زندان او شکنجې سره لوبې او له ګواښونو سره مخ کېدل دي. په پلازمینه کابل کې یو خبریال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
د یو خبریال په توګه زه ډېر سخت اندېښمن یم. هر څوک چې د دوی صفت نه کوي، د دوی په روایت کې هغه باید ونیول شي، هغه باید شکنجه شي. په دې شکل زه فکر کوم افغانستان د بیان ازادي د خبریالانو د کار تقریبا هغه مخکې نه هم چندان وضعیت ښه نه و، خو که دغسې لړۍ دوام کوي بیخي د بیان ازادي په بشپړه توګه د له منځه تلو ګواښ سره مخ دی.
یو بل افغان خبریال چې په لوګر کې یوې سیمه ییزې رسنۍ سره دنده لري او دا هم نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل: د طالبانو د سختو قوانینو له امله آن په ډیرو عادي موضوعاتو هم خبر نشي جوړولی.
ټول هدف دا دی چې د رسنۍ له طریقې د خلکو غږ خاموش کړي او تدریجي ډول دا کوم ډیر کمزوري رسنۍ فعالیت اوس په افغانستان کې دی په تدریجي ډول له منځه یوسي. موږ خبریالان په ډېر سختو شرایطو کې له افغانستانه بیا هم خپل تعهد ساتلی.
په همدې حال کې په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون هم د یادو خبریالانو نیول غندلي او د دوی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. دغه فدراسیون په یو اعلامیه کې چې نن د جولای 9مه خپره کړې د رسنیو له ملاتړو بنسټونو غوښتي چې د افغان خبریالانو د خلاصون لپاره هڅې وکړي او پر طالبانو د فشار له لارې د خبریالانو د خوندیتوب هڅې وکړي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنې وروسته په دې هیواد کې پر رسنیو او خبریالانو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي چې له امله یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه په ټپه درولي او د غراز ډیر شمېر خبریالان او رسنیز فعالان له دې هیواد وتلو ته اړ شوي. که څوم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او رسنیو فعالیت ته ژمن دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا وطن بیوا د مې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت سبد په اعلامیه کې ویلي و چې په دې هیواد کې د طالبانو لخوا د بیان پر ازادۍ محدودیتونه د اندېښنې وړ دي او خبریالان او د رسنیو کارکونکو ګواښ نیونې او بد چلند سره مخ کړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
تاسو ازادۍ رادیو ته خوږ یی اوریدونکو، اوس راځو دې ته چې د افغانستان په بیلابلو سیمو کې د ځوانانو د بی احتیاطۍ او د غراز د سړکونو د خرابوالي لپاره ترافیکی زیات پیخه زیات راپور شوې دي. که څه هم د ترافیکو ریاست د دغه پیخو کرا شمیر او یا هم زیاتوالی نه دی راپور کړی، خو له ځوانانو سره مو چې خبرې کړې دوی تر ډیره لامل د ځوانانو له خوا یاد موټر چلوونکو له خوا بی احتیاطۍ یادوي. په دغه ترافیکی پیخو کې تر ډیره ملکی کسانو ته زیان اوړي او مړ کیږي. تفصیل به لده په دې راپور کې واورو چې له یو شمېر قربانیانو سره پکې خبري شوي.
نن وو د بلسم سیم او شاګردو هغه خپل ژوند لاس اور کړای دی.
د خوست ولایت نادر شاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو راو فشادای چې وای شو خوش پاک ورځ مخکې د جولای په 23مه د دوی په سیمه کې یو ترافیکی پیښه یو ولسکلان ځوان مړ او شپک ماشومان پکې ټپیان شول. د ازادي رادیو ته وړاندې زیاته کړه
د پیښه درې مزدیګر او مخام په منځ کې رمانس تشوا چې یو موټر د بل موټر سره پر رقابت کوو او د سړک خرابوالی له امله د هغه د کنټرول وتلی و. د سړک څخه لس متره لرې اووه نفر ماشومان چې یو ځای ناست وو هغه د دوی د ناستې ځای و. هغه موټر په هغې کې ختلی دی. هغه ماشومانو کې اووه نفره کې یو ځوان چې ولس کلن و د بلسم سیم شاګرد و هغې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. یو شپږ نفر چې زخمیان دي
د ختیز ولایت ننګرهار د سپینغار ولسوالۍ اوسیدونکو کرامات هم وایي چې شپږ ورځې مخکې د خلاص وایي چې یو 25 کلن ځوان دی د موټر ټکر له امله سخت ټپي شوی دی. د ازادي رادیو ته وویل
بازه مخکی پادشاه او پیګنار چلاړ مخې ته ټریلر راغله وځه دی ولا چې اوس وخت کې خراب ونده کیدی مشفخانی نه راوړې کلی کیدی او دغه سر وختي او دغه دینې دغه شوې دی او مقصد دې زیات توانیم شو کورولې والا بس ملامت او روزه کیم کس نه خځه او پیګنار کیم نه خته او بس به کړي لیک نه خلک وړو زمونږ دا وخت نه دا چې به داس کارو کې دولت چې کوم ترافیکی وصولي هغه به چې دا ټول ورانو مانی باندې و مانی.
د هلمند ولایت سیدونکو او دیو خوانځي مسول قدیر پاسون بیا وایي چې په دغه ولایت کې هم په پراخه کچه د ترافیکی اصولو د سرغړونو لامل هر ورځ په بیلابلو سیمو کې ترافیکی پیښې کیږي او په دې ورستیو کې دغه پیښو د شیر احمد په نوم دیو لسکلن زده کوونکی ژوند واخیست.
د سړک لوي غاړې څخه بلې غاړې ته اوښتي په موټر یې وهلې وو بیا تقریبا درې ساعته پورې ژوندی وو بیا هغه چې وفات شوی وو. شیر احمد تقریبا
په درسو کې ډیر زیرک خلک وو. پاتون زیاتوی هلمند کې ډیرای ترافیکی پیښې د موټر سایکلونو د چلوونکو لخوا رامنځته کیږي. د افغانانو د طالبانو له حکومته په دې برخه کې د جدي پام غوښتونکي دی او ټینګار کوي چې د وسایطو چلوونکي باید تر جدي څار لاندې ونیسي. که څه هم د طالبانو حکومت د ترافیکو پولیسو عمومي مشر مولوي خیال محمد غاور په راپور کې د مرکزویو کسانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه او د غشان په دې ورستیو کې د سبڅویو ترافیکی پیښو د رسمي شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ګڼو کورنیو رسنیو او عامو خلکو بیا پر خواله رسنیو تیرونی کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر لاسو د زیاتو ترافیکی پیښو راپورونه ورکړي دي چې د دې راپورونو پر بنسټ لسګونه کسان پکې مړه شوي او ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس یوازې دوشنبه د جولای په 28مه د تر ټولو تازه د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ او د پروان په سالنګ ولسوالۍ کې د دوو مرګونو ترافیکی پیښو راپورونه ورکړي دي. د دې راپورونو له مخې په غزنی کې د دوشنبه د ورځې په دې پیښه کې شپږ کسان مړه شوي او ډیر نور ټپیان شوي دي او پروان کې بیا 15 کسان مړه کړي او څلور نور ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو ریاست د 403 لمریز کال په جدي میاشت کې ویلي و چې د کال له پای تر اوسه پورې نږدې 2000 کسان د ترافیکی پیښو له امله مړه شوي او 2000 نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ترافیکی پیښو عمده لاملونه د سړکونو خرابوالی، د موټرو او نورو وسایطو چلوونکو له لوري د ترافیکی قوانینو نه مراعاتول، له هده زیات سرعت او بې احتیاطۍ ښودل سوي دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت د چټک سرعت له امله د ترافیکو پیښو د کنټرول په هدف د تیر لمریز کال په دلو میاشت کې مسافر وړونکي موټرې باید په یو ساعت کې یوازې یو سلو 15 کیلومتره واټن وهي او اجازه نه لري چې تر دې زیات چټک ولاړ سي. د وزارت دا هم ویلي و چې د دې کار د څارنې لپاره دوی په مسافروړونکو موټرو کې د جی پی ایس د څار آلې هم نصب کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، د لنډې دمې لپاره ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې که مسکو په لس ورځو کې د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې پرمختګ ونه کړي، نو له ګمرکي تعرفو، له لوړوالي او نور اقداماتو سره به مخامخ شي. ترامپ د سه شنبې په ورځ د بریتانیا څخه واشنگتن ته پلار په الوتکه کې خبریالانو ته ویل هغه د تیلو په بازار یا بایو باندې د روسیې د بندیزونو د احتمالي اغیزو په اړه هم اندېښنه نه لري. هغه ویل چې امریکا به د هر ډول اغیزو د جبران لپاره په کور دننه د تیلو تولیدات زیات کړي. له دریو کلونو څخه ډیر وخت کېږي چې روسیې په اوکراین برید کړی دی. ترامپ د خپل 2024 کال ټاکنیز کمپاین په جریان کې ژمنه کړې وه چې جګړه به ژر پای ته ورسوي، خو په وروستیو اونیو کې په خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین نیوکه کړي او ویلي دي چې له هغه څخه مایوس دی او مسکو ته د شخړې د پای ته رسولو لپاره 50 ورځې ضرب الاجل ورکړ. خو ترامپ د دوشنبې په ورځ د ضرب الاجل له لسو څخه تر 12 ورځو پورې راټیټ کړ. د امریکا ولسمشر یوه ورځ وروسته ویل چې هغه د روسیې څخه د دې مسلې په اړه ځواب نه دی ترلاسه کړی. له دې سرګندونو وروسته د روسیې د امنیت شورا مرستیال دیمتری میدویدف په ایکس چینل کې په ځواب کې ولیکل چې د روسیې لپاره د ډونالډ ټرمپ ضرب الاجل گمراه کوونکی دی او کولی شي هغه ته په کور دننه تر هغه څه ډیر زیان ورسوي چې هغه یې فکر کوي. د ټرمپ تر دغه خبرداري یو څو ساعت وروسته وړمه شپه اوکراین د روسیې تر سختو بریدونو لاندې راغی چې پکې لږ تر لږه 22 تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به وړاندې درته په یو پزله پورې راپور کې دا وایو چې شین چاپریال یا د شنه ساحه څومره د انسان پر ذهني پیاوړتیا باندې تاثیر کوي. په دې اړه درته ځانګړی راپور لرو، خو اوس راځو دې ته چې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې افغانستان کې کور په کور د پولیو واکسین پر کمپاین بندیز، ماشومان په ځانګړي ډول نوي زیږیدلې هغوی پولیو واکسین څخه د محرومیت له جدي خطر سره مخ کوي. د دې سازمان د ماشومانو د ګوزن د بیړنۍ کمیټې له قوله په یو بیان کې راغلی چې په افغانستان کې محل په محل د واکسین تطبیق کولای شي د پولیو ویروس بیا راپورته کېدو ته زمینه برابره کړي. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ هم وایي کور په کور واکسین باندې د بندیز له کبله د دوی ماشومان له پولیو څخه بې برخې شوې دي. پولیو هغه خطرناک فلج کوونکی او وژونکی ناروغي ده چې په ټوله نړۍ کې ریښې وچې شوې، خو یوازې افغانستان او پاکستان کې پاتې دي چې وخت نا وخت یې واکسینونه هم تطبیقیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پروان ولایت د یوې لرې پرتې سیمې اوسیدونکي عبدالمصور وایي ماشومان یې روغتیایي مرکز نه د لرې والي له امله د پولیو له واکسینه پاتې شوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د وایدا چې په کور کې نوم وړوکې زوی مې له واکسین پاتې شو، مېرمن مې نشول کولای هغه تر روغتیایي مرکز یوسي. دا زموږ ستونزه ده. دا خدای چې واکسین بیرته کور په کور پایل شي، په دې سره هیڅ ماشوم له واکسین کولو نه پاتې کیږي. زموږ په کلی کې د واکسین په هر کمپاین کې ډیر ماشومان له واکسین پاتې کیږي، ځکه په کورونو کې څوک نه وي چې د روغتیایي مرکز ته ویسي او واکسین یې کړي. د خوست ولایت یو اوسیدونکو چې نغواړي پر راپور کې نوم خپور شي لورته ستونزې شکایت کوي. دا هم ټینګار کوي چې واکسین دی بیرته کور په کور شي.
یو ځلې پاز مونږه ماشوم له واکسین څخه پاتې شوی او ورته مونږ ټول ډیر اندېښمن وو تر څو هغه واکسین نشولو، ځکه کور کې داسې څوک نه و چې هغه بي ولای وي او واکسین کړی وي. نو هغه پاتې شولو هله مدا چې واکسین ترانته اجازه ورکړي تر څو کور په کور وګرځي او ماشومان پسنه سره واکسین کړي.
یو شمیر واکسیناتوران هم ماشومان لپاره کور په کور واکسین ګټور بولی. یو واکسیناتور چې نه غختل پر اپور کې نمخپور شي مکتوب ویل
کمپاین های خانه به خانه که بود خیلی بهتر بود.
دیوی کور پا کور کمپاینون ندیر خواهو زکا چه موگ ده ماشومان و لکورانه سر مستقیم پاڑی که کیو ووست موگ لکورانه وی لکو چه خپل ماشومان باید مرکز سر راولی خو دیره کورانه نشی کول خپل ماشومان راولی پا دی دلیل چه یای لویان پا کور که نیمی یای لاس بندوی خو که موگ هر کور تاور شو کول شو چه هر ماشوم واکسین کرو
هر دفل در پیش خانش واکسین بکنیم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت دامې روغتیا وزارت تېره اونۍ د جولای شلمه د افغانستان په 19 ولایتونو کې د پولیو واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل کړو. د دې وزارت وایي شرافت زمان په یو ویډیو بیان کې ویلي وو چې په دې کمپاین کې به په 100 ولسوالیو کې له 15 کلونو څخه کم عمره 3 میلیونه ماشومان واکسین شي. د طالبانو حکومت تېر کال په افغانستان کې د کور په کور پولیو واکسین په کمپاین بندیز ولګاوه. د دې پر ځای په کلیو جماعتونو او روغتیایي مرکزونو کې دا کمپاین پیل کړو. خو د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې کور په کور د واکسین پر کمپاین بندیز ماشومان په ځانګړي ډول نوي زیږیدلې هغوی له واکسین څخه د محرومیت له جدي خطر سره مخ کوي. ډبلیو ایچ او پرون د جولای په 28مه په خپله ویبپاڼه د دې سازمان د ماشومانو د ګوزن د بیړنۍ کمیټې له قوله په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې محل په محل د واکسین تطبیق کولی شي د پولیو وایرس بیا راپورته کېدو ته زمینه برابره کړي. په بیان کې ویل شوي چې د دغه اندېښنو او احتمالي خطرونو په اړه د کمیټې په 20مه ناسته کې بحثونه شوي. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم ویلي چې په وروستیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو پراخې ستنېدنې د پولیو د لیږد خطر زیات کړی. مخکې له دې د روغتیا نړیوال سازمان د ماشومانو د ګوزن بیړنۍ کمیټې په خپله 120مه ناسته کې ویلي وو چې په 2024 کې په افغانستان کې مثبتې پیښې 4 او په پاکستان کې 12 چنده زیاتې شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ په روان 2015 کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوه یې د بادغیس په بالامرغاب او بله یې په هلمند ولایت کې ده. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینې دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس پکې په بشپړ ډول له منځه نه دی تللی. روغتیا پوهان وایي پولیو یو خطرناک ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو که انټرنیټ لری زموږ پر فیسبوک پانه سر بیره وی پانه تسر اوخ کارا کی ازادی رادیو ډاٹ کام ادرس دی. حالت د ورځې تازه خبرونه او راپورونه شته. د غرس پر ټوئیټر یا ایکس پانه او واتس اپ چینل کې هم د ازادی رادیو خبرونه شته. او روسای راپور راخلو یو تازه چړنه خي چې د زرغونه چاپریال پر اختیار خای مغز له هغو موزر اثرات خوندي او ساتي چې د هریدو یا یاد فراموشي د ناروغي او عوامل بلل کیږي. دا ناروغي په نړۍ کې د مړینو وم لوی عامل هم بلل کیږي. تفصیل له احمد تکلاورو.
د ساينسي راپورونو په نوم خبرونه د هغې څېړنې جزئیات خبره کړي دي چې وایي د زرغون چاپیریال پراختیا ښایي د انسان مغزه له هغو مضرو اثراتو خوندي وساتي چې د هیرېدو او د عقل د زوال په څیر د ناروغیو عوامل بلل کیږي. په څېړنه کې د یاد فراموشۍ او ناولي چاپیریال د ارتباط په اړه ویل شوي. هغه څه چې لیونتوب یا د عقل زوال بلل کیږي د حافظې د ورکېدو، په فکر کولو کې د ستونزو او د مسایلو په حل کې د ناتوانۍ په څیر د هغو اعراضو مجموعه ده چې نتیجه یې د پیژندنې یا شناخت کمزوري ده. ای ډي یا د الزایمر اړوندې ناروغۍ د هیرېدلو هغه بڼې دي چې په نړۍ کې د مړینو اووم لوی عامل بلل کیږي. اوس مهال د نړۍ په کچه شاوخوا 55 میلیون انسانان په دې ناروغۍ اخته دي او اټکل کیږي چې تر 2030 کال پورې د دوی شمیر 9.5 میلیونه او تر 2050 کال 109 میلیون کسانو ته ورسیږي. څېړونکي باور لري چې د هوا ناولي کوونکي عناصر په مغزو کې د اکسایدي فشارونو او د عصبي رشتو د التهاب سبب کیږي چې نتیجه یې د میتابولیزم بې نظمي، د زړه د شریانونو د وضعیت خرابي او د حافظې زوال وي. د امریکایي څېړونکو یوې پراخې مطالعې ښودلې ده چې لښنه چاپیریال سره نږدې ژوند د حافظې په زوال او لیونتوب پورې د تړلو ناروغۍ ګواښ راکموي. د دې څېړونکو په باور له طبیعي او زرغون چاپیریال سره د ګوندیتوب په نتیجه کې استرس او رواني فشارونه د فزیکی فعالیتونو په مرسته کمیږي او د چاپیریال د ککړتیا له کبله د ناوړه اغیزو مخنیول کیږي. د دې څېړنې هدف دا دی چې د چاپیریال د ناولي کوونکو عناصرو او د عقل په زوال پورې د تړلو ناروغیو ترمنځ ارتباط وموندل شي او د چاپیریال د لا زرغونولو پر امکاناتو غور وشي. د دې څېړنې اړوند معلومات د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ لیو سلو دوش پیتو هیوادونو څخه راټول شوی وو. څېړنه اټکل کوي چې د حافظې د لاسطللو د اړوندو ناروغیو له کبله د مړینو تر ټولو لوړه شمېره په جاپان کې او ورپسې په ایټالیا کې وه، خو تر ټولو ټیټه کچه یې په قطر او متحده